السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړه کچه ښکاروي چې وزه څومره کړکېچنه ده نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبر اورو
په لوګر کې افغان ځواکونو د طالبانو یو زندان مات کړ هند افغانستان ته د کورونا 15 لک ډوزه واکسین ورکوي او ایران د غیش نیونی یو اتل اعدام کړ د خبرونو تفصیل افغان ځواکونه په لوګر کې د طالبانو له زندانه د 22 کسانو د خوشی کېدو خبر ورکوي د لوګر د پولیسو ویاند شاپور احمد سای وای
نیروهای امنیتی شب گذشته در یک عملیات خاص در ولسوالی چرخ
امنیتی ځواکونو تیر شپه د لوګر په چرخ ولسوالی کې د ځانګړي عملیاتو په محل او تن امنیتی کسان او 15 ملکیان د طالبانو لیو زندانه خوشی کړل
شغل احمد زی زیاته کړ چې د دې عملیاتو پر محل درې طالبان نیول شوی دي طالبانو د دې زندان د ماتیدو پاړه څنګه دی ویلي د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری نن د کندوز ښار په دوهمه ناحیه کې ټپی شو 14 سهار د نهنی مبجو خواته د ولایتي شورا د مرستيال کوټ نشته وشوه په دې پیښه کې د شغلې امیری دوه ساتون کې هم ټپین شوې دي یو سرچینه اسدی رډو ته وویل چې ماين په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوې وو هند افغانستان ته د کورونا 1500 ډوزه واکسین ورکوي په هند کې د افغانستان سرپرست سفیر طاهر قادری په ټویټر کې لیکلي دي چې دا واکسین به ډېر ژر افغانستان ته واستول شي او د کورونا د مخنیوي په بیړنیو چارو کې به ګټه ترې واخیستل شي په افغانستان کې تر اوسه په کورونا ویروس 45,055 تنهخته شوې دي او د دې ناروغي د تلفاتو رسمي شمېرې 2,309 ته رسیدلې دي د افغانستان بانک په وینا د تیر مالي کال په ترڅ کې د کورونا وبا سربیره پر بانکونو د افغانانو باور زیات شوی دی د دې بانک د تادیاتو د برخې مشر میر عزیز برکی په کابل کې ملت ته د حکومتي ادارو د حساب ورکونې په پروګرام کې نن وویل
ده هغو کسانو شمیر چې په بانک کې پیسې امانتی ده هغو شمیر 3.3 میلیون ته لوړ شوی دی
د دې بانک د چارواکو په خبره تیر مالي کال د بانکي سکتور په دارایي برخه کې 1.5 میلیارد افغانۍ زیاتوالی راغلی او دې بانک 3.5 میلیارد افغانۍ نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي دي افغانستان او ایرلند ته 218 منډې هدف وټاکه دغه یو ورسنې کرکټ لوبه په متحد عربی اماراتو کې روانه ده ایرلند پټه وګټله او افغانستان ته نن سهار د بیټنګ د پیلې دوه بلنه ورکړه اوس لا تر اوسه پورې ایرلند بیټنګ نه دی پیل کړی د امریکا ولسمشر جو بایدن په روسیه کې د اپوزیسون د مشر الکس نوالنی د حکومت ضد اعتراضونو ځپلو او په افغانستان کې د امریکایي پوځانو د وشلو په خاطر اندېښنه څرګنده کړه جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د دوشنبه په ورځ وویل
I find that we can both
دی وای زما په اند موږ کولی شو چې د دواړو هیوادو د دوه اړخیزو هدفونو لپاره د نوي سټارټ پر تړون کار وکړو روسیې ته روښانه کړو چې موږ د دوی د چلند په خاطر که د نوالنی په اړه وي یا هم په افغانستان کې د امریکایي پوځانو د وژلو په خاطر د انعامونو ورکړې وي ډېر اندېښمن یو نیویارک ټایمز ورځپاڼې تیر کال راپور ورکړی و چې په 2019 کال کې د روسیې استخباراتو طالبانو ته پټې پیسې ورکړي دي چې په افغانستان کې امریکایي او ایتلافي سرتیري ووژني روسیې دا راپور رد کړی دی په روسیه کې د حکومت ضد اعتراضونه وروسته تر هغه پیل شول چې د اپوزیسون مشر نوالنی یوه اونۍ مخکې له جرمني ته راستنېدو پر مهال په ماسکو کې ونیول شو نوالنی تر مسمومېدو وروسته جرمني ته د درملنې لپاره تللی و د یکشنبې په ورځ د مظاهرو پر مهال تر 3,500 ډېر کسان ونیول شول اروپایي ټولنې هم په روسیه کې د مظاهرچیانو ځپل غندلې دي د تاجکستان ولسمشر خپل هیواد له کورونا وبا پاک وباله او ویې ویل چې روانه میاشت د کورونا یوه مثبت پیښه هم نه ده ثبت شوې امام علی رحمان نن پارلمان ته د وینا پر مهال دا ادعا وکړه خو د تاجکستان روغتیا وزارت د دې میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د کورونا یو شمېر نوي مثبت پیښې د نوي کال له پیله راوروسته ثبت شوې دي په تاجکستان کې د کورونا رسمي مثبت پیښې 1,338 ته رسېږي او تلفات یې 90 تنه ښودل کېږي روسي خبر ده چې له ایران راغلي راپورونه وایي چې د غیژنیونې یو اتل د قتل په تور اعدام شو د راپور له مخې 30 کلن مهدی علي حسیني د ایران په جنوب لویدیځ کې د دسفول په ښار کې د دوشنبه په ورځ په دار ځړول شوی دی حسینی چې د سیمې په کچه پیژندل شوی غیش نیونکی و، 15 کاله مخکې د یوه ځوان د وژلو په تور تورن شوی و. ایران د نړۍ له هغو څو ګوتو په شمارو هیوادو څخه یو دی چې ډېر کسان پکې اعدامی شي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا په ایران کې په 2019 کال کې تر 251 ډېر کسان اعدام شو.
له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبري پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو سازمان مرستیالې اغلې د کلارو د افغانستان د وضعیت په اړه باندې اندېښنه ښکاره کړې، خو ویلي دي چې د سولې اوسنۍ خبري تاریخي فرصت ده.
افغانستان هم له تاریخي اړخه په یو مهم او اهمیت لرونکي پړاو کې دی.
د اړه په بشپړ جزئیات واورئ. په کندوز کې یو شمیر خبریالان شکایت کوي چې د ناامنیو له امله مجبور دي خپلې دندې پرېږدي. په کندوز کې څو ورځې مخکې په زهره راډیو باندې یو شمیر کسانو یرغل هم کړی و، سربیره په دې چې خبریالانو ته ګواښونه هم شوي دي. له کوناډا بعد یو داسې سرتیری د ژوند په اړه باندې راپور درته خپور کړو چې په ملي اردو کې د ماین پاکۍ دنده درلوده، خو د یوې ماین چاودنې د سترګو دید له لاسه ورکړ. نبی الله نومیږي.
که په دې باندې 15 کسان د منځه لاړ شي نو دا به څونه حد ته ورسیږي. نو موږ په خپل سر قرباني کړو، خو د هغه خلکو جون الله پاک وژغوري موږ نه دی.
د هماورې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش د نیو نازیانو او د سپین پوستو د برترۍ په وړاندې د یو نړیوال ائتلاف ته جوړېدو غوښتنه وکړه. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړه کچه په دغه هیواد کې د روان کړکېچن وضعیت ښکارندوی دی. په سیاسي او د سولې جوړونې چارو کې د دې سازمان مرستیال روزماري د کارلو که څه هم د سولې روانې خبرې د 2 لسیزو جګړې د پای لپاره یو فرصت بولي، خو د تاوتریخوالي په دوام اندېښنه ښیي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا هم د سولې لپاره د رښتینو خبرو د پیل غوښتنه کړې ده. بلخوا بیا طالبان وایي د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه د خبرو لپاره یو پلاوی ایران ته تللی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
ملګری ملتونه د افغانستان د سولې لپاره روانې خبرې د 2 لسیزو د جګړې د پای لپاره یو فرصت بولي، خو په دې هیواد کې په اوسني وضعیت هم اندېښنه ښیي. په سیاسي او د سولې په چارو کې د دې سازمان مرستیاله روزمارلی ډیکارلو وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی په دې هیواد کې د اوسني کړکېچن وضعیت استازولي کوي. میرمن ډیکارلو پرون د دې سازمان په غونډه کې چې د کورونا او باغیز پر سولې او امنیت په نوم جوړه شوې وه، په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د ملګرو ملتونو د پوره مرستې ډاډ هم ورکړ.
افغانستان هم له تاریخي اړخه په یو مهم او اهمیت لرونکي پړاو کې دی. ټولو خواوو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو داسې فرصت رامنځته کړی چې کولی شي د 2 لسیزو کړکېچ او بې ثباته حالت ته پای لامل شي. د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه د هیواد کړکېچن وضعیت ښکارندوی کوي. ملګري ملتونه په خپله ټوله وسه هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي ته رسېدو کې مرسته وکړي.
ملګري ملتونه د کړکېچ له زیاتېدو سربېره په تیر 2000 کال کې د جګړو له کبله په افغانستان کې له خپلو کورونو څخه د 380,000 کسانو له بې ځایه کېدو هم خبر ورکوي. کله بیا خو ملګری ملتونه په افغانستان کې روان وضعیت کړکېچن بولي، بلخوا بیا اروپایي ټولنې سولې ته د رسیدو لپاره د رښتونو خبرو د پایل غوښتنه کړې. دا خبره افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلې او زیاتوي په دوحه کې د سولې لپاره رښتینی خبرې باید له سره پیل او د باور رامنځته کولو او په تدریجي ډول د پرمختګ پر لور روان شي. د دې پر ځای چې د یو بل پر وړاندې دفاعي حالت غوره او له نورو ډېر امتیاز وغوښتل شي، دا حالت به یوازې جګړه او د قربانیانو شمیر یې زیات کړي. اروپایي ټولنه داسې مهال په قطر کې د سولې د رښتینو خبرو د پیل غوښتنه کوي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له تیرو 9 ورځو راهیسې د افغانستان اسلامي دولت او طالبانو مرکزي پلاوو هیڅ غونډه نه ده کړې. خو تازه طالبان وایي د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی ایران ته تللی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپله ټویټر پاړه د دې سفر موخه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو او د افغانستان او سیمې پر روان امنیتي وضعیت خبري بللې دي. دا سفر د ایران د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه شوی. موږ د دې سفر د جزئیات پاړه په کابل کې د ایران له سفارت سره هم اړیکه ونیوه، خو ټلیفون یې ځواب نه کړ. طالب چارواکو له دې وړاندې هم ایران ته سفرونه کړي او موده وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یوه مرکه کې دا سفرونه د افغان حکومت په خوښه او د افغانستان د سولې په برخه کې مرستندوی وبلل. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا د سولې راوستلو لپاره یوازې د دواړو لوریو قوي اراده د دې بهیر د بریا ضامن بولي. د وزارت وایاندا جنوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت د هڅې په نتیجه کې دا اوسنی تاریخي فرصت برابر شوی دی چې افغانان په خپل لاس په کار شي او یو بل سره کینی او دا اوږد جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د دواړو خواوو قوي اراده د سولې د راوستلو لپاره به دا پروسه بریالی کوي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت تاسمال د اوسنی بهیر د بریا لپاره د ژمنتیا غوښتنه کوي چې پرون د افغانستان اسلامي دولت مرکز چپلاوی په خپل ټویټر پاڼه ولیکل. د افغان وژنې د رواني لړۍ مسؤلیت د هغه چا په غاړه دی چې د مذاکراتو د ځنډولو او د ناروا جګړې د دوام لپاره پلمې لټوي. طالبانو بیا د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د پروسې او همدارنګه د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه باندې خبرې کړې دي. هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغو ټلیفوني څرګندونو په اړه باندې جلا جلا اعلامیې خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې له مخې د دې ټلیفوني اړیکې په ترڅ کې دواړو لورو په بیلابیلو برخو کې د دواړو خیزو اړیکو پراختیا پر اهمیت او د افغانستان د سولې په بهیر کې پر وروستیو پرمختګونو او ننګونو باندې خبرې کړې دي. ښاغلی اتمر د سولې بهیر پر ننګونو په ګړی ډول د تاوتریخوالي د زیاتیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د تاوتریخوالي کمولو او د سولې بهیر بریا لپاره د پاکستان پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی دی. دواړه لوري د سوداګرۍ او ترانزیت د خلکو ترمنځ اړیکې د افغانستان له زندانونو د پاکستاني زندانیانو خوشی کېدو او د 2000 کال د اپتیکا د اتمی غونډې سندونو او هوکړه لیکونو د نهایي کولو په برخه کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو پراختیا لپاره ټینګار کړی دی. دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه باندې څه ویلي دي او د ښاغلي قریشي په حواله څه جزئیات له رسنیو سره شریک کړي دي، د ازادي اروپا مشال راډیو خبریال طاهر خان په دې اړه باندې مخکې غږېدلی دی چې تاسو ته به اوس خبرې خبرې کړو.
پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیرانو ټلیفوني خبرې دي. نو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چې کومه بیانیه خبره کړې ده په دې اړه باندې، نو پاره کې ځنې شانه اشاره ده چې اول خو د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی حنیف اتمر تخپل افغان چې کوم سیال دی افغانستان خارجه وزیر تن یو خو چې کوم پاکستان تجویز پیش کړي او چې په مارکیټونو ګډ مشترک په پوله باندې ګډ مارکیټونه جوړ شي، دا د پاکستان تجویز وو. خو په دې باندې پرمختګ نو شوی. دا 13 میاشتې په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو تجارتي خبرې شوې. نو یو وار بیا شاه محمود قریشی د دغه په اهمیت باندې خبره کړې ده او په دې اړه باندې یو مفاهمت یاداش، یعنی د یو معاهده د موافقې هغه پاره ټینګار کړی چې زړه دا کاروشي، ځکه چې دا وایي د سربا چې کوم ځایي خلک دي دواړو غاړو ته د پولې دا غوی چې هلته کوم شیان دي پیدا کیږي هغه به نور مارکیټ لکه یو تجارتي اړیکې به هم سیوا شي. یو خدای خبره ته اشاره ده. دویم بین الافغانی خبرو ته هم د پاکستان خارجه وزیر اشاره کړې ده چې زړه خبرم ده بار بار کوي پاکستان چې د دې په بنیاد دی ټول شموله وسیع البنیاد جامع سیاسي حل رامنځته شي، تشدد په کمی باندې تشویش یو سر سرګم کړی د پاکستان خارجه وزیر غوښتنه کړې ده چې په خبرو کې پرمختګ وشي په بین الافغاني مذاکراتو کې. نو بیا به دغه یو نتیجې ته هم ورسی. بل د سرورمه خبرې پکې د پاکستانی قیدیانو چې د افغانستان په زندانونو کې جیلونو کې بند دي او د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د نومبر په میاشت کې د هغې د خوشي کولو امر کړی او فرمان جاري کړی، تر اوسه پورې هغه نه دي خوشي شوی. د هغې خبرې هم یاده کړې ده چې پاکستانی بندیان چې په وړو جرمونو کې هغوی بند پاتې دي د رهایۍ لپاره ورسره پیسې نشته یا په ځینې خپل موده پوره کړې ده، نو باید چا خوشي شي. او دا خبره او په آخر کې خو یو وار بیا دغه خبره شوې ده د افغانستان کې د سولې خبرې چې په هغه کې د پرمختګ خواهش ده پاکستان. یو خدای خبره شوې ده افغانستان طرف ته تر اوسه پورې په دې اړه باندې څه بیان نه دی جاری شوی.
طاهر خانو د آزادی اروپا مشال رادیو خبریال چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د ټلیفوني خبرو په ارتباط له موږ سره ورستي جزئیات شریک کړل، البته دوی نن له غرمې وروسته د افغانستان د سولې او امنیت په پروسې باندې خبرې کړې دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
واربشو کندوز ته. کندوز کې د رسنیو مسولین وایي یو شمیر کارکوونکي د خوندیتوب د اندېښنو له کبله دندې پرېښي. په دې ولایت کې خبریالان وایي پر زهره راډیو څو ورځې مخکې د پارېدلو خلکو برید د دوی امنیتي اندېښنې څو چنده زیاتې کړي دي. دوی خبرداری ورکوي که حالات همداسې پاتې شي ښایي یو شمیر سیمه ییزې رسنۍ خپل کار ته دوام ورنه کړی شي. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه دغه راپور ته.
د کندوز د رسنیو کارکوونکي چې لا د مخه خبریالانو ته پیښو امنیتي ګواښونه اندېښمن کړي وو وایي دغلته پر یوه سیمه ییزه راډیو له برید وروسته نور هم ویرېدلي دي. د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو مسؤلان وایي چې ځینو کارکوونکو له دې پیښې وروسته خپلې دندې پرېښې دي. د جدې په شپږویشتمه نېټه یو شمېر پارېدلي لمونځ کوونکي د کندوز په ښار کې د فیروزکوی جامع جومات ته څیرمه د زهره په نوم راډیو ته ننوتل او د دې راډیو وسایل یې مات کړل. کندوز کې د سیمه ییزو رسنیو چارواکي وایي پر زهره راډیو برید د کارکوونکو د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. اورانوس په کندوز کې یو خصوصي تلویزیون دی. د دې تلویزیون مشر هدایت الله زیارمل وایي که څه هم برید د دوی په تلویزیون نه دی شوی خو ترې وروسته یې ځینې همکارانو دندې پرېښي او یو شمېر نور هم د خوندیتوب احساس نه کوي.
هر ګونه موردی که در کندوز در علی رسنیو محلی صورت میگیره.
د کندوز په سیمه ییزو رسنیو کې که کومه ستونزه پیدا کیږي لومړی باید په اړه پلټنې وشي او د قانون سره سم ورته رسیدنه وشي. دا سم کار نه دی چې خلک په خپل سر پر رسنیو برید وکړي او ټول شته یې ورته تخریب کړي. دا وضعیت د اندېښنې وړ دی.
هدایت الله زیارمل په کندوز کې د سیمه ییزو رسنیو نور مشران وایي که چیرې د دوی د دفترونو د خوندیتوب په برخه کې اقدامات ونه شي ښایي ځینې رسنۍ اړ شي چې خپل فعالیتونه بند کړي. حسیب الله حساس د کندوز په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال دی. هغه وایي
حمله یک بالای رادیو زهره شده واقعا شوکه شدیم و خیلی ناراحت شدیم. و
حال زهره رادیو چې کوم برید وشو زموږ پر رسنیز فعالیت منفی اغیزه کړې ده ځکه پخوا موږ یوازې د ترهګرو ډلو له لورې اندېښنې درلودې خو اوس ویره لرو چې عام خلک پر موږ برید ونه کړي او له همدې کبله رسنیو ته په ډاډه زړه نشو راتللی.
دوی د غرض پر حکومت غږ کوي چې پر زهره رادیو باندې د برید عاملان باید ونیسي او قانوني چلند یې ورسره وکړي. گیتا محمدی د خاور په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو کارکوونکې ده. هغه وایي وروستیو پیښو اندېښمنه کړې ده.
د هجوم بالای رادیو زهره یکی از حالتهای نگران کننده به خاطر کارمندان بخش
زهره رادیو د خلکو برید موږ ذهنن او روحن نه آرامه کړي یو. دا یو جرم دی چې یو شمیر خلکو پر خپل سر پر زهره رادیو برید وکړ. دا پیښه باید په جدي توګه وڅېړل سي.
په کندوز کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل شهباز صابری پر رسنیو او خبریالانو بریدونه د اندېښنې وړ بولي.
متاسفانه فضای مسئولیتی برای کار رسانه‌ای نهایت خطرناک و
بد مرغه پر خبریالانو و رسانه‌ای د کار فضا رتنګ شوې ده. روان وضعیت خورا خطرناک او نهیلی کوونکی دی. موږ د رسانه‌ای د ملاتړ له بنسټونو له حکومت او د غرض له نړیوالې ټولنې غواړو چې دې وضعیت ته د حل لاره عمومي. که چیرې وضعیت همداشان ادامه پیدا کړي نو رسنۍ به تشې پاتې شي.
د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي دوی پر زهره راډیو باندې د شوي برید په اړه پلټنې پیل کړي دي. همدارنګه ډاډ ورکوي چې د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره به ټول اړین اقدامات وکړي. خو کندوز کې خبریالان وایي دوی ډاډ ته کم خو د خوندیتوب په برخه کې عملي اقداماتو ته ډېره اړتیا لري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو ته غوږیاست. په 12 منځنۍ چپه او اف ام 15 خبرونه کو ورزو کونړ ته هلته د ملي اردو یو سرتیری د خپل سترګو دید له لاسه ورکړی دی. هغه هم په داسې حال کې چې غوښتلې یو مین کشف او شنډ کړي خو مین پې چاودېدلی دی. اوس وایي چې اقتصادي وضع ښه نه ده او په وخت هم د معلولیت معاش نه ورکول کېږي. پام وکړئ دغه راپور ته.
په سیرای د کلونو مخکې ماین چاودنې نخې ښکاري، د سترګو بینایي ترې اخیستې او له جامو یې د هغه بېوزلي څرګندېږي. شاوخوا یې پنځه زامن چې ټول ماشومان دي راټول دي. د بچیو له جامو یې هم ښکاري چې د ساړه ژمي لپاره مناسبې نه دي. دا نبی الله دی. هغه وایي د ملي اردو د 201 سیلاب قولي اردو د ماین پاکۍ د یوې ډلې قومندانو د هغه په خبره چې د وسلوالو مخالفینو لخوا په سرکونو کې ځای په ځای شوي 680 ماینونه یې راویستلي او د سلګونو کسانو ژوند یې ژغورلی دی. خو د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ په عمومي لاره د ښودل شوي ماین شنډولو کې ورسره قسمت یاري ونه کړه. دا ماین چې نبی الله د خپل کار 680 ماین یادوي پرې وچاودېده.
په دې باندې 15 کسان د منځه لاړ شي نو دا به څونه حد ته ورسېږي. نو موږ په خپل سر قرباني کړو، خو د هغه خلکو ژوند الله پاک ژغور موږ نه دی.
نبی الله شاوخوا 40 کاله عمر لري. په معلول ځان ورته د 15 کسیزې کورنۍ پالنه ور په غاړه ده. د هغه په خبره چې پخوا به ورته د معلولیت تنخواه په وخت ورکول کېده، خو اوس هغه هم نه ورکول کېږي او ژوند یې له کړاوونو ډک دی.
د 15 کسانو سرفرست یم ما چې کوم چی راکوي دغه زما د کورنۍ بسنه نه کوي. یعنی که په کال کې دا ډېر زغه اقتصادي دغه حکم لاګه حکمانو زما تقریبا چې و میاشتې دی دا بوټ ته ضرورت لري، دا قلم ته ضرورت لري، دا بکسې ته ضرورت لري، دا جامو ته، د مکتب خل دغه ځانګړي جامې هغه ته ضرورت لري، خولۍ ته ضرورت لري، خوراک ته ضرورت لري، نور ډېر دغه دي.
نبی الله دا ګیله هم کوي چې کله یو دفتر ته ځي نو هلته ورته په درنه سترګه نه کتل کیږي او ورته د سوالګر او نور نمونه اخستل کیږي.
حتی د دې پورې چې د ولایت دغه قراول لورشي منګ د ټولګرو په نامه باندې یادای دا ټولګر دی سوالګر دی.
د نبی الله مشره زوی عبد الله د معلول پلار ترڅنګ ولاړ دی. نری جامې پتندې او لسړو لړزیږي. هغه راته وویل
کله چې روغ سپلای بوتان جامې چپړې قلم کتابونه کتابچې ډېر شیان به راته راوړل. اوس زخمی دی، اوس د نورو ماشومان شته لري، پلارونه را روغ دي.
په کونړ کې معلولین او په جنگ کې د وژل شوو کسانو کورنۍ له حکومت غواړي چې کومې مرستې کونړ ته راځي باید د دوی برخه پکې وشي، ځکه چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. حکومتي مسؤلین وایي نظامي معلولینو ته د روان کال د شپږو میاشتو معاشونه ورکړي او د پاتو میاشتو به هم په نږدې ورځو کې ورکړل شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
هغه حقوق چې د شهدا او معلولینو وزارت له تاریخه دوی ته ورکول کېږي د شپږ میاشتو حقوق ادا شوي دي او دا د شپږ میاشتو لپاره نورې پیسې دغه د بودیجې سند ده دغه چې پاس شي دغه پیسې هم ورته انتقالیږي. نو په کونړ کې به داسې هیڅ حکم نه پاتې کېږي چې هغه بې امتیازه وي. د کومکونو په رابطه باید ووایم چې موږ وخت ناوخته چې بعضې کومکونه د موسساتو له طریقه کېږي په هغې کې هم موږ نظامي شهیدان او هم معلولین لیکلي دي او کومکونه ورسره ترسره کوو.
دا یوازې نبی الله نه ده چې د افغان ځواکونو په لیکو کې معلول شوی، بلکې د دې په څیر په زرګونه ځوانان په روانه جګړه کې یا وژل شوي او یا مایوب شوي دي چې د دوی او کورنیو ژوند یې نیمګړی کړی دی. نبی الله پر دې سربیره چې غواړي حکومت دې ده ته د یو سرتیری په توګه پاملرنه وکړي، دا غوښتنه هم لري چې په افغانستان کې د روانه خونړۍ جګړه په سوله پای ته ورسیږي څو نور پلرونه او زامن د ده په برخلیک اخته نشي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سازمان عمومي منشي انتونی ګوتیرش د نویو نازیانو او د سپین پوستو د برترۍ په وړاندې د یو نړیوال ائتلاف د جوړېدو غوښتنه وکړه. ګوتیرش چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ډلوژنې یا هولوکاست د یاد لمانځلو په کلني مراسمو کې خبرې کولې، دغه راز په نړۍ کې د کرونا د خپرې شوې وبا له امله د ناسمو تبلیغاتي او اطلاعاتو د خپرېدو د مخنیوي لپاره هم د یو نړیوال اقدام غوښتنه کړې ده. تفصیل نوریاس نوري اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش د نیو نازیانو او د سپین پوستو د برترۍ د پراختیا او خپرېدو په وړاندې د یوه ائتلاف د ایجادولو لپاره د همغږي نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. ګوتیرش دغه راز د ناسمو تبلیغاتو او اطلاعاتو له پردیو د ویرې د بیا راژوندي کولو، د یهودانو ضد او د کرکې د بیانونو په وړاندې چې د خپراوي او ودې یو عامل هم په نړۍ کې د کورونا خپره شوې وبا بلل شوې د یوه نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. هغه وویل دا خواشینوونکې ده، خو د حیرانتیا خبره نه ده چې د کورونا خپرېدل د دې سبب شوي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې له هالوکاست یا د یهودانو له ډلوژنې انکار وشي، تاریخ تحریف شي یا هغه رالنډ شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د بېلګې په توګه دا چې یهودان د کورونا له خپرې شوي وبا سره تړل کېږي او هغوی په دې تورن کېږي چې پر نړۍ د تسلط یا نفوذ د هڅو د یوې برخې په توګه دغه وایروس جوړ کړی و. که هغه ډېر خطرناک تبلیغات نه وي نو به مسخره وي. ګوتیرش وویل دا د یهودانو ضد روسي تبلیغات هغو تورونو ته پاتې کېږي چې له دې مخکې په 14مه پېړۍ کې د بوبونی طاعون د خپرېدو له امله پر دوی لګول شوي وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه څرګندونې د هالوکاست یا د یهودانو د ډلوژنې د یاد تازه کولو په مناسبت یوه نړیواله غونډه کې چې هر کال ملګري ملتونه د جنوري په 28مه په پولنډ کې د یهودانو د اجباري کارونو د ساتلو له اوشویتس برکناو کم څخه د یهودانو د آزادولو په مناسبت جوړوي او سګنۍ شپږ اویاومه وه وکړې. دغه مناسبتي سګنۍ غونډه د کورونا د خپرې شوې وبا له امله په مجازي بڼه جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه راز خبرداری ورکړ چې هغه ډله سپین پوستي چې په نړۍ کې خپل نسل له نورو برتر بولي ځانونه منسجم کوي او د خپلو هیوادونو د پولو بهر خلک ګماري او نیو نازیان او د هغوی ایدیالوژي هم له لسیزو چوپتیا وروسته اوس بیرته پراخه شوي او ارزښت موندلی دی. ګوتیرش وویل امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې نیو نازیان په متحدو ایالتونو او نړۍ کې د پراختیا په حال کې دي. د هغه په وینا په ځینو هیوادونو کې دوی د پولیسو په لیکو او د امنیتي خدمتونو په ادارو کې هم نفوذ کړی دی او ایدیالوژي آن د لویو سیاسي ګوندونو په بحثونو کې هم اوریدل کېږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د سپین پوستو د برتري او د نیو نازي د ایدیالوژۍ ودې ته باید پر حقایقو د هغې نړیوالې حملې په چوکاټ کې وکتل شي چې د خلکو په ژوند کې د ساینس او د حقایقو پر بنسټ څېړنو رول یې کم کړی دی.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د هالند په امستردام کې پولیسو او یا کسان ورسره له هغه ونیول چې د شپې د ګرځبندیز پر ضد یې درېیمه شپه هم اعتراضونو ته دوام ورکړ. په ځینو ځایونو کې لاریون په تاوتریخوالي اوښتې او لاریون کوونکو پولیس په ډبرو ویشتي. پولیسو ویلي لاریون کوونکو د کورونا ویروس د معاینې یوه ځای ته اور ورته کړ. دغه هیواد صدر اعظم د دوشنبې په ورځ فساد او ګډوډي وغندله. نورحال له ملالۍ بشیر اورو.
راین لینډسي د آیرلند دی خو اوس په امستردام کې اوسي او هلته کار کوي. دی غواړي چې د هالند حکومت د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر رامنځته کړي محدودیتونه لیرې کړي. راین رویټرز خبري اژانس ته داسې ویلي:
زه فکر کوم چې موږ باید اجازه ولرو چې خپل ژوند وکړو. ویروس شته خو د ویروس په خاطر باید د نړۍ ټول کارونه ونه تړل شي. زه فکر کوم چې موږ باید د ویروس مخه ونیسو خو خپل ژوند هم وکړو او ټول دوکانونه باید پرانیستي وي. دا زما خپل نظر دی.
کارلو هافمن هم د امستردام اوسیدونکی دی. دی بیا وایي حکومت هڅه کوي چې د ویروس د خپرېدو په مخنیوي سره ژر تر ژره لاره هواره کړي چې خلک خپل عادي ژوند ته ستانه سي. د ده په نظر په ښار کې دا ډول وضعیت ډیر د حیرانۍ وړ دی ځکه دا وضعیت بې ساری دی.
ډیره حیرانوونکې ده چې وضعیت له کنټروله وتلی او خلک د لیونیانو غوندې چلند کوي. زه پوهیږم چې ولې، خو موږ باید دا ستونزه حل کړو او باید ټول آرامه پاتې شو. زه فکر کوم حکومت ډیر ښه اقدامات کړي او هر څه تر کنټرول لاندې راولي چې موږ وکړای شو ژر تر ژره د باندې ووتلی شو.
درې ورځې کېږي چې په هالند کې لاریون کوونکي د بندیزونو پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي او په ځینو مواردو کې پر پولیسو هجوم وروړی او دوکانونو او نورو شیانو ته یې زیان اړولی دی. د روټرډام او امستردام غوندې لویو ښارونو ترڅنګ په کوچنیو ښارو لکه هارلیم، ګیلن، دن باچ کې پراخ لاریونونه وسول او لاریون کوونکي تر ډیره تر شلو کلونو کم عمره کسان وو. په دې هیواد کې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې دا لومړی ځل دی چې ګرځ بندیز لګېدلی. د ګرځ بندیز اعلان وروسته له هغه وسو چې د روغتیا ملي انسټیټیوټ خبرداری ورکړ چې د کورونا ویروس دوهمه څپه راتلونکې ده. د دوشنبه په ورځ په هالند کې د کورونا ویروس 4,129 نوې پیښې ثبت شوې او دا د دسمبر له لومړۍ نیټې راهیسې تر ټولو کم شمیر دی. پولیسو ویلي سلګونو کسان یې نیولي چې دوی یې په ډبر ویشتلي او یا یې هم له ځان سره چاقوګان راوړي وو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېږي. احمد شیبر تبر وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د طالبانو یو پلاوی نن ایران ته تللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له دې سفره دوی وار مخه خبر وو. افغان ځواکونه په لوګر کې د طالبانو له زندانه د 22 کسانو د خوشی کېدو خبر ورکوي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری نن د کندوز ښار په دوهمه ناحیه کې د یوې چاودنې په ترڅ کې ټپي شو. هند افغانستان ته د کورونا 1500 سره دوزه واکسین ورکوي. افغانستان او د آیرلند کرکټ لوبه روانه ده. افغانستان په دې لوبه کې 218 منډې هدف آیرلند ته وټاکه. په ځواب کې تر اوسه پورې آیرلند 14 منډې جوړې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په روسیه کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د حکومت ضد اعتراضونو ځپلو او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په خاطر اندېښنه څرګنده کړې ده. د تاجکستان ولسمشر خپل هیواد له کورونا وبا پاک وبلا ویل چې روانه میاشت کورونا یو مثبت پیښه هم نه ده ثبت شوې. او له ایران راغلي راپورونه وایي چې د غیشنمن یو اتل مهدی علي حسیني د قتل په تور اعدام شو.
له ازادي رادیو مو لاند خبرونه واوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې به دوه نیز خبرونه وي. لمړی د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوډي اچار تفریحي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ دریم او دغو یو ورځنۍ لوبه روسي لوبه نن سه شنبه په ابوظبي کې روانه ده. د دوی ترمنځ دوهمه لوبه د یک شنبه په ورځ وشو چې ایرلند لوبډله توپهنه وکړه او د نهه لوبغاړو په سوځېدو سره 50 اورونو کې 259 منډې وکړې. د ایرلند په ځواب کې د افغانستان لوبډلې 216 منډو هدف په 65 اور کې پوره کړ. د لوبې غوره لوبغاړی هم د سلیزي له کبله رحمت شاه وټاکل شو او اوله لوبه هم افغانستان ګټلې وه. که افغانستان درې ملوبه هم وګټي نو د سوپر 6 د نمبرو په جدول کې به له پاکستان او انګلستان څخه هم مخکې شي. ټاکل شوی چې سبا چهارشنبه په کابل کې د جوجستو روزنیز سیمینار پیل شي. د افغانستان د جوجستو فدراسیون رئیس محمد صابرین نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه روزنیز سیمینار کې 50 روزونکي له کابل او ولایتونو څخه ګډون کوي سو د جوجستو نوي قوانین او معیارونه زده کړي. د ښاغلي صابری په خبره ورته سیمینارونه به د هیواد په نورو ولایتونو کې هم په لاره وچول شي. نوموړي وویل د سیمینار په پیل کې